فساد سره جدي مبارزه کوي. ولسی جرګه د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي د کمیټې جوړېدا غیر قانوني بولي.
هغه غیر قانوني ده جناب رئیس صاحب. قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورد باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی.
آسیایي پراختیایي بانک د افغانستان د انرژۍ لپاره 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د بشري حقونو کمیسیون د کورنیو بې ځایه شویو او له بهره د راغلیو مهاجرو د ژوند پر شرایطو اندېښنه ښیي. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. د ازادي رادیو خبرونه د سهار په 2 بجې پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. په همدغه صفه د ماښام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه مهیروي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دوی د کارونو په سر کې ځای لري. دغه وزارت وایي دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې داسې مهال د فساد په وړاندې د جدي مبارزې یادونه وکړه چې ولسمشر محمد اشرف غني پرون شنبه دغه وزارت د قرار دادونو پر شفافیت انتقاد وکاوه. ولسمشر وویل چې د کورنیو چارو وزارت د تیر کال په قراردادونو کې شفافیت نه و. تر دې وړاندې د افغانستان د شفافیت څارنې مسؤلانو هم د افغانستان په ادارو په تیره بیا دفاع او کورنیو چارو وزارتونو کې د فساد د موجودیت له کبله اندېښنه ښودلې وه. په دې اړه فریبا ظاهر نور تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي شفافیت او حساب ورکول د دې وزارت د کارونو لومړیتوب جوړوي او د فساد په وړاندې یې جدي مبارزه دوام لري. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ولسمشر پرونیو څرګندونو ته په اشاره چې وایي دغه وزارت په قراردادونو کې شفافیت نسته وویل
قسمت شفافیت ما یک ظرفیت ملکی
دوی د شفافیت په اړه د کورنیو چارو وزارت یو د پام وړ ملکی ظرفیت رامنځته کړی تر څو په هغو سیستمونو بیا غور وسي چې په تیرو وختونو کې ناکار وه، تګلارې جوړې سي او پر پالیسیو بیا غور وسي. په ټوله کې له یو کال را په دې خوا هڅه سوي چې دا ټولې پروسې شفافې وي او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تدارکاتي مسایل د قانون په چوکاټ کې او په شفاف او حساب ورکوونکي ډول عملي سي. د شغلی صدیقی په خبره د دغه وزارت لخوا د ولایتونو په کچه د فساد په وړاندې کمیټې جوړې شوې دي تر څو د فساد پیښو وڅاري او په وړاندې اقدام وکړي. دا څرګندونې وروسته لاغه وسوي چې ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ په کابل کې د دغه وزارت د نوې ودانۍ د پرانستلو پر مهال په افتتاحیه وینا کې وویل چې د دغه وزارت د تیر کال په قراردادونو کې هیڅ ډول شفافیت موجود نه و.
یک قرارداد سالهای گذشته وزارت محترم داخل نبود که با اصول قرارداد شد.
دوی وی تیر کال د کورنیو چارو په وزارت کې یو قرارداد نه و چې پر اصول سوی وي. موږ ټول کال په دې تیر کړ چې ټول دغه قراردادونه پاک سي.
بل صرف ازی کړم چې قراردادا پاک شه.
ولسمشر سپارښتنه وکړه چې د ژمي په موسم کې داسې اساسي اصلاحات راسي چې د افغانستان خلک نه یوازې د ملي پولیسو پر اتلولۍ بلکې د هغوی پر شفافیت او اغیزمنتوب هم وویاړي. د همدې میاشتې په سر کې د افغانستان د شفافیت د څارنې سازمان هم ویلي و چې د افغانستان په ادارو کې په تېره بیا د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو کې د فساد شتون په دغه هېواد کې د اندېښنو او ناامنیو سبب سوی دی. بلخوا د ولسی جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون هم څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو په وزارت کې د څه باندې 100 خیالي قراردادونو موجودیت تایید کړی و او ویلي و چې باید په دې اړه جدي او پراخې ارزونې وسي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدل شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د افغانستان ولسی جرګې د ولسمشر د تقنینی فرمان له تصویبه مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي کمیټې جوړېدل او د دې کمیټې اجرائات غیر قانوني بولي. د دې جرګې مشر پرون شنبه په خپل عمومي غونډه کې له حکومت او غوښتل چې د انتخاباتو د قانون تشکیل او صلاحیتونو د برخې له معلومې دوه مخکې په دې برخه کې له هر ډول اجراءاتو لاس واخلي. دا پر اساس کې چې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو د غوراوي کمیټه د تیر چهارشنبه په ورځ اعلان شوې ده. په دې اړه د ناجي صاحب راپور ووري.
د انتخاباتي کمیسیونونو د غوروي کمیټې له جوړېدو وروسته د ولسی جرګې غړي د حکومت ادا کار غیر قانوني ګڼي او د دې کمیټې په جوړېدو انتقاد کوي. د ولسی جرګې د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې وکیلانو انتقاد وکړ چې حکومت د دغې جرګې لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان له رد او یا تصویب مخکې نه باید دا ډول اقدامات کړي وو. ټاکل شوی ده چې ولسی جرګه د دغه فرمان د برخلیک په اړه د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ پریکړه وکړي. د جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې په دې اړه وویل:
هر ګونه اجراءات جانب حکومت
د حکومت لخوا د غوراوی کمیټې په عنوان هر ډول اجراءات چې د قانون خلاف ترسره کیږي د حقوقي اړخ نه لري، نو په دې اساس حکومت باید له غیر قانوني اجراءاتو اجتناب وکړي.
د انتخاباتي کمیسیونونو غوراوی کمیټه د چهارشنبې په ورځ اعلان شوه. دین محمد ګران، محمد نادر هوتک، لطف الرحمن سعید، فهیم دشتی، نعیم ایوب زاده، زرقا یفتلی او احمد ضیا لنګری د دغه وکسیزه کمیټې غړي دي. د ولسمشر د 15م تقنینی فرمان لمخې د دغه کمیټې یو غړی د سترې محکمې د عالی شورا لخوا معرفي کیږي، بلې د اداري او ملکي خدمتونو د کمیسیون له لوري درېمې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا، یو تن هم د اساسي قانون د سار کمیټې لخوا او درې تنه د مدني ټولنې فعالان دي. د غوروي کمیټه په داسې حال کې په کار پیل کوي چې د کار د ولسی جرګې د غړیو تند عکس العملونه راپارولي دي. ولسی جرګې غړي کمال ناصر اصولي د شنبې ورځې په عمومي غونډه کې د وینا پر مهال د غوروي کمیټې کار غیر قانوني وباله.
د بوزینیش د انتخاباتو د بوزینیش کمیټه چې کومه جوړه شوې ده هغه غیر قانوني ده. جناب رئیس، قانون په ولسی جرګه کې دی، تر اوسه د قانون په مورید باندې تصمیم نه دی نیول شوی چې دا رد دی که تایید دی، او د بوزینیش کمیټه کار شروع کوي.
موږ غوښتل چې د ولسی جرګې د غړیو د دغو سرګندونو په اړه د حکومت نظر هم واخلو، خو له پر لپسې اړیکو وروسته به هم ونه توانېدو. د سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې تر دې وړاندې د حراست او ثبات په نوم شورا چې له ځینو پخوانیو جهادي قمندانانو او د مخکینی حکومت د کابینې له غړیو جوړه ده، له حکومت غوښتي تر څو د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې خپلې ژمنې عملي کړي.
د ولسی جرګې ځینې غړي او پوځي کارپوهان افغانستان ته د امریکا د دفاع وزیر د وروستي سفر هدف د داعش د ډلې ځپل او پر پاکستان فشار اچول ګڼي. د امریکا دفاع وزیر د جمعې پر ورځ افغانستان ته په نااعلان شوي سفر راغلی و. دوی تاکید کوي چې امریکا دې د افغان امنیتي ځواکونو د تجهیزولو ترڅنګ پاکستان اړ کړي چې د وسلوالو مخالفانو له تمویلولو لاس واخلي. همداراز دوی وایي که په دې برخه کې پر پاکستان فشار را نه وړل شي، افغانستان ته به د امریکایي چارواکو سفرونه بې ګټې وي. د دې موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
که څه هم په افغانستان کې په روانو ناامنیو په ننګرهار ولایت کې د داعش د فعالیتونو په زیاتېدو خلک اندېښمن دي، د ولسی جرګې غړي وایي چې افغانستان ته به د امریکا د دفاع د وزیر سفر هغه وخت ګټور وي چې پر اسلام آباد فشار راوړي څو په پاکستان کې د تروریستانو پټنځایونه له منځه یوسي. دوی وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش د ډلو ځپل به هم د امریکا د دفاع د وزیر د اهدافو یوه برخه وي. د ولسی جرګې غړی عبدالودود پیمان سره له دې چې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر سفر مهم ګڼي، خو وایي چې که امریکا پاکستان د مخالفو وسلوالو له تمویلولو منع نه کړي، دا سفر به ښه نتیجه ورنه کړي.
مرکزیت داعش در ننګرهار ثابت شده، تثبیت شده است. به دیگر رادیو و پخش نشرات از ایناس
په ننګرهار کې د داعش مرکز تثبیت شوی، بلې د رادیو خبرونې دي چې ناټو او د امریکا د دفاع وزیر اندیښمن کړی دی. د همدې لامل د دفاع وزیر ننګرهار ته سفر وکړ. دا سفر بې ګټې نه دی، خو که پر پاکستان هم فشار راوړي، که چیرې پاکستان بیا د مخالفینو ملاتړ وکړي، هیڅ نتیجه به ورنه کړي.
ننګرهار چې له پاکستان څخه افغانستان ته د مخالفینو د ننوتلو دروازه ګڼل کیږي، دا هم ویل کیږي چې د داعش ډله به په راتلونکو کلونو کې د خپلو فعالیتونو په زیاتولو سره په دغه ولایت کې شته اندېښنې نورې هم زیاتې کړي. کوم عملیات چې د ننګرهار په مربوطاتو کې د داعش او طالبانو د ځپلو لپاره ترسره شول، ځایي خلکو پرې انتقادونه وکړل. سربیره پر دې، په دې وروستیو کې د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر په هغه ولایت کې د داعش پر وړاندې د مبارزې تیاری وښود، خو پر حکومت یې انتقاد وکړ چې مرسته یې ورسره ونه کړه. داسې ویل کیږي چې د افغانستان د ناامنیو او پکې د داعش د فعالیتونو د زیاتېدو خبره د امریکا تر کانګرس هم ورسېده، او د بحث موضوع یې په راتلونکو کلونو کې د افغانستان امنیتي وضعیت او د تروریزم پر وړاندې د پاکستان دوه مخی سیاست و. ننګرهار ولایت ته د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارټر د سفر په اړه د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګیاڼی وایي چې ښاغلي کارټر په ننګرهار ولایت کې د داعش په موجودیت اندېښنه وښوده او د دې ډلې ځپلو ته ژمن شو. د سیاسي چارو پوه باری عارض وایي افغانستان ته د اشتن کارټر سفر درې خواوې لري: افغانستان ته د روسیې نږدې کېدل، په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو کتل، او د داعش د ځپلو لپاره د پلانونو جوړول.
شک نسته چې د وزیر دفاع سفر به دلته د جهانیانو او د افغانستان د ولس پام براواړي ځان ته، خو دا ویل کېږي او د افغانستان ولس په پوهېږي چې داعش دلته خود به خوده نه دی زېږېدلی. زه فکر نه کوم چې دا ټول کارونه چې د امریکا د هغه قوي استخباراتو د سترګو پټ پاتې وي.
د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د نامیو له زیاتېدو سره سره داعش یا د اسلامي دولت ډلې هم فعالیتونه زیات کړي، او افغان چارواکي وایي چې پاکستان د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه کې ریښتینی نه دی. باری عارض پر پاکستان د نړیوالې ټولنې او په تېره د امریکا فشار مهم ګڼي. دی وایي د تروریستانو د ځپلو لپاره د دوی د پټنځایونو له منځه وړل ضروري دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
آسیایی پراختیای بانک له افغانستان سره د انرژی لپاره د 215 میلیون ډالر مرسته اعلان کړه. د افغانستان د مالیه وزارت پرون د دغو مرستو د تړون په محل وویل دا پیسې به په شمال کې د 320 کیلومتره برېښنا د مزو په غځېدو او د برېښنا شرکت د کارکوونکو د ظرفیت په لوړولو ولګوي. یوسف خان زاتران پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې له بهره د راتلونکو او په کور دننه د شته کډوالو ژوند د ښه کېدو لپاره وخت نا وخت د مرستو اعلانونه او ژمنې شوي، خو نوې موندنې ښیي چې د دغو کسانو ژوند د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د شنبې په ورځ د کورنیو بېځایه شوو کسانو او هیواد ته د راستنو شوو کډوالو د وضعیت په اړه دوه بېلابېل څېړنیز راپورونه خپاره کړل چې د مخامخ مرکو په اساس جوړ شوي دي. دا راپورونه ښیي چې په هیواد کې دننه بېځایه توب او هیواد ته د کډوالو راستنېدنه ډېره شوې، خو په وړاندې یې پاملرنه کمه. بشری حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر د دغو راپورونو د بیانولو په مهال وویل چې داخلي بېځایه شوی او هیواد ته رسندونکي کډوال د سرپناهۍ له حق نیولي بیا د لازمو غذایي موادو د ترلاسه کولو پورې جدي ستونزې لري.
دولت افغانستان و دغه نهادهایی که در رابطه با
افغان دولت او نور بنسټونه چې د کډوالو د ژوند لپاره کار کوي باید د ستونزو د حل لپاره یو پلان جوړ کړي. زمونږ ټینګار دا دی چې بشری حقونو ته پاملرنه وشي او کډوالو ته د ژوند مناسب زمینی برابر شي. مهمه دا ده چې دوی ته کاري فرصتونه او ماشومانو ته د زده کړو زمینی برابر کړي.
دا راپورونه ښیي چې د 2009 کال په پرتله دا مهال کورنی بېځایه شوي کسان 15 برابر زیات شوي چې شمیره یې څه کم 1.5 میلیون ته رسیږي. په دغه څېړنو کې راغلي چې په 1993 کال کې څه باندې 200,000 کډوال یوازې له ایران څخه په اجباري توګه هیواد ته راشړل شوي، او په همدې ډول د بل ګاونډي هیواد پاکستان او اروپا څخه هم دا شمیره نسبتا لوړه وه. ویل کېږي چې نامنی تاوتریخوالی، وسله والې شخړې، ځینې طبیعي آفتونه او بیکاري د کډوالو د ډېرېدو اصلي لاملونه دي. په داسې حال کې چې له دې وړاندې هم په دې اړه د بېلابېلو بنسټونو خپله د کډوالو شکایتونه رابرسېره شوي، د کډوالو چارو وزارت وایي چې د ستونزې د حل لپاره یې د مرستو په راټولولو پیل کړی دی. د کډوالو او رستنېدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تېر کې د کډوالو ډېرې ستونزې تاییدوي، خو د ملي د حکومت کډوالو ته رسیدنه یو لومړی توپ ګڼي.
د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت یو طرح جوړ کړی چې د دغه طرحې د عملي کولو لپاره افغان حکومت او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت 5350 میلیون ډالر ته اړتیا لري. په دغه طرحه کې ټولې هغه پروژې شامل دي چې هم راستنیدونکو کډوالو سره بمرستې وشي او هم بی ځایه شو کورنۍ سره.
ښاغلی میاخیل وایي چې دوی به په راتلونکي کې د حکومت څخه دغه وزارت ته د پراختیایي بودیجې غوښتنه هم وکړي. افغانستان اوس مهال په بهرنیو هیوادونو کې د ډیرو کډوالو له درکه دویم هیواد دی، او ویل کېږي چې په کور دننه هم له هرو 22 وګړو یو کس بی ځایه شوی دی.
د یوسف خان زادران راپور مو اوریدو د برښنا په برخه کې د آسیایی بانک د مرستې په باب د راپور به پراتلونکي خبرونه کې واوري. په دې راپور کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د چیرنې په اړه مو راپور اوریدو چې د کورنوي بې ځای شوی او مهاجرو البته راستنه شوی مهاجرو په ارتباط په همدې موضوع لږ وروسته په میکروفون ستاسو خبرونه کې ستاسو نظرونه اورو. وسم د افغانستان په اړه بهرنیو ورځپاڼو څخه لیکلي دي. ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د سختریزي وسلوالې ډلې د فعالیت د زیاتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. ورځپاڼې د رحمان ولی له قوله د هغه د کشر رور کیسه خپره کړې چې په ننګرهار کې د داعش غړیو له لسو نورو افغانانو سره پر بمونو کښېنولی او بیا یې الوزولی دی. ورځپاڼه وایي چې دا پیښه د اګست په میاشت کې وشوه او یدو یې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوه. سره له دې چې ټلیګراف ورځپاڼه وایي چې په افغانستان کې په تېره بیا ننګرهار ولایت کې د داعش نفوذ مخ پر زیاتېدو دی، خو د ننګرهار والي سلیم کندوزی وایي چې په دغه ولایت کې د داعش د جنګي غړیو شمېر تر 400 تنو نه اوړي. په عین وخت کې هم شاغله کندوزی او هم په افغانستان کې د امریکایي او ناټو پوځیانو عمومي قومندان جنرال کیمبل تاییدوي چې داعش ممکن هڅه وکوي چې له جلال آباد څخه په افغانستان او سیمه کې د خپل نفوذ د پراختیا د مرکز په توګه کار واخلي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم د افغانستان په ارتباط تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې منځنۍ آسیا د افغانستان له وضعیته بیریږي. په دې لیکنه کې چې یاروسلاف تروفیموف کښلی راغلی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري د امنیتي وضعیت خرابېدو د پخواني شوروي اتحاد د منځنۍ آسیا جمهوریتونه له تهدید سره مخامخ کړي دي. د ورځپاڼې له لیکنې سره سم د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو له لوري د لنډې مودې لپاره د کندوز ښار نیولو او د افغانستان په شمال کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو د سختریزو حضور د دې سیمې د ثبات نازکوالی وشو. لیکوال وایي چې د منځنۍ آسیا د هیوادونو حکومتونه چې د نړۍ تر ټولو مستبد حکومتونه دي او په فساد هم ککړ دي، د دغو هیوادونو خلک مایوسه کړي او د مسالې د نړۍ په دې سیمه کې سختریزو ته د ودې امکان برابر کړی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا د افغانستان د هوایي ځواک د ورو پرمختګ او په امریکا کې د روزل کیدونکو افغان پیلوټانو د تښتېدو په اړه لیکنه خپره کړې ده. نیویارک ټایمز لومړی د هغو دو افغان پیلوټانو یادونه کوي چې امریکا ته د روزنې لپاره استول شوي وو او هلته بېدرکه شول. ورځپاڼه وایي چې د چهارشنبې په ورځ یو تلویزیون د متحدو ایالاتونو د کورنۍ امنیت وزارت د چارواکو په قول وویل چې د دغو افغان پیلوټانو میرویس کوهستاني او شیرزا روح الله ویزی فسخ شوی دی.
ستاسو له پیغامونه نه
سلامونه وایم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته. دغه ټاکې پروژه چې ممبئی شي ښه د هوښیارۍ کار واسطه چې او بل اشرف غنی صاحب څنګه دا هیله ده چې دغه څه معنا سم ده نه خپل ترې وزور لاندې وڅا کې دا خلک وایي چې د سنگین ولسوالي کجکی مساکله نوزاد دا منځکې په امنیت کې پولیس ورته وروځي، هغه منځکې امنیت کې نو ټاپي پروژه به د پراه وو هم په دا مابین کې دغس کې دا منځکې ورته امنیت کې نو بیا به کوم مشکل نه وي. د کندهار ولایت څخه خبرې کوم، زه رحمت الله یم. زما پیغام دغه ډېر وروره چې دا زموږ په وطن کې ډېر یا امنیت هغه له دې څخه ده د نړۍ پکې کې کوم پاملرنه نه لرو. څه پاملرنه په موږ کمزور خلکو باندې نه کېږي، په چارواکو باندې باید ورپورې خلک په دې فکر وکړي. اولین بخش اولین نفر موږ ولسمشر په دې کې خاصه توجه ولري، هغه داسې توجه چې دی باید په خپل وطن کې فکر وکړي تر څو موږ په وطن کې امن راسي. امن دې سره نه راځي چې دی لار سي زم پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر او یا هم د پاکستان د ولسمشر چارواکو څخه خواهش کوم چې موږ په وطن کې د امن راوړو. امن باید موږ په خپل راوړو، موږ په خپل باید ورته ودرېږو.
تاسو زموږ اخلاص آزادۍ رادیو اوري. په یمن کې د حکومتي ځواکونو په دغه هیواد کې د ایران پلوه یاغیانو ترمنځ جګړو کې دواړو لورو ته درانه تلفات اوښتي دي. وروستۍ جګړې داسې مهال شوي چې په سویس کې د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې خبرې لا هم دوام لري. نور جزئیات فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د یمن پوځي او قبایلي سرچینې وایي د دغه هیواد هراد ولایت ته نږدې په جګړو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل سوي دي. په وژل سوي کې 28 حکومتي سرتیري او 40 شیعه حوثي یاغیان شدل سوي دي. دغه راز په دې پیښو کې د دواړو لورو لخوا د ټپیانو شمیر 90 تنه یاد سوی دی. وروستۍ جګړې داسې مهال سوي چې په سویس کې د یمن د حکومت او حوثي یاغیانو ترمنځ د سولې یوې موافقې په اړه خبرې د دسمبر پر 15 نیټه پیل سوي او ملګري ملتونو تایید چې یک شنبه یعنی نن به د دې خبرو وروستۍ ورځ وي. د دغو خبرو د نتیجې په اړه به په یمن کې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی اسماعیل ولد شیخ احمد د یک شنبه په ورځ ناوخته یوه خبری کنفرانس ته معلومات ورکړي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي دفتر ویلي چې دوی د اوربند څخه د سرغړونې راپورونو له کبله سخته اندېښنه لري. دا څرګندونې وروسته له هغه سوي چې حکومت پلوه ځواکونو دوه شمالي ښارونه ونیول او یاغیانو دوه توغندي پر سعودي عربستان ور وویشتل. په دې هیواد کې د ملګرو ملتونو دفتر څخه په یوې اعلامیې کې پر ټولو ښکېلو خواوو ټینګار سوی چې د اوربند درناوی وکړي او د یمن تر ټولو سختو ځپل سوو سیمو ته د بشري مرستو رسولو ته اجازه ورکړي. که څه هم ملګرو ملتونو مخکې اعلان کړی و چې د سولې په خبرو کې د پنجشنبې په ورځ د بشري مرستو د رسولو په برخه کې لومړنۍ موافقه سوې وه چې باید تایز ښار ته ولېږل سي، خو په سیمه کې خیریه ټولنې وایي تر اوسه د ملګرو ملتونو هیڅ کومه مرسته دغه ښار ته نه ده رسېدلې او یاغیان تورنوي چې د دې مرستو لاره یې بنده کړې ده. د یمن جګړې د 2014 کال په سپتمبر کې هغه مهال پیل سوې چې حوثي شیعه یاغیانو له خپلو شمالي مرکزونو څخه د پلازمینې سنا د نیولو په لور پرمختګ وکړ. دغه جګړې بیا وروسته هغه مهال لا سختې سوې چې د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلاف د روان میلادي کال په مارچ کې د حوثي یاغیانو په وړاندې بریدونه پیل کړه. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په دې مودې کې تر 5,000 ډېر کسان وژل سوي او تر 28,000 ډېر ټپیان دي.
په افغانستان کې په لکونو افغانان کورنۍ بې ځایه شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو نور له ګاونډیو هیوادونو څخه استل شوي او په زور افغانستان ته استول شوي دي. د کډوالو کورنیو بې ځایه شوو د ستونزو په اړه په مایکروفون ستاسو خپرونه کې ستاسو نظر اورو. اوس 8:30 شوې. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وایي دوی به تر دوشنبې پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د خپلو وړاندیزونو بشپړه ټولګه حکومت ته بیا وسپاري. په کونړ کې د نارنګ او سرکانو ولسوالۍ په ځینو سیمو کې افغان ځواکونو تصفیوي عملیات پیل کړي دي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره لوبغاړو پرون زیمبابوې ته د 159 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له یمنه ترلاسه شوي راپورونه وایي چې د دغه هیواد په جنوب لویدیځ کې د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ په نښتو کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي روسي پوځیانو په سوریه کې له خپل ټول توانه کار نه دی اخیستی او کاړتیا و له نورو پوځي وسایلو به کار واخلي. بغداد وایي نه عراقي سرتیری هغه مهال ووژل شو چې د امریکا په مشر ائتلاف جنگي الوتکو په تیروتنې سره فلوجي ښار ته نږدې پر عراقي عسکرو برید وکړ. او د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کورد کارګر ګوند پی کی کی په وړاندې په یو پراخ عملیات کې د دې ډلې اویا مشکوک یاغیان او دوه ترکی سرتیری وژل شوي دي.
سرخط خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدین. خوش آمدید میگیم هر یکتان را با برنامه میکروفون شما که از حالا به میزبانی من جاوید نعیمی و عصمت ساروان، البته به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف، تا ساعت 9:30 ادامه خواهد یافت. افغانستان در نتیجه جنگ ها و آفات طبیعی و سایر مشکلات بحران بیجا شده های داخلی را تجربه می کند. اگر در جنوب شمال از مردم در نتیجه جنگ بیجا می شوند، در شمال تعداد به خاطر رویدادهای طبیعی مناطقشان را ترک می کنند. اگر خطر از شورشیان در شرق باعث شده تا مردم خانه هایشان را رها کنند، در غرب افغانستان چالش دیگر به چشم می‌خورد. اخیراً گفته شد که بحران بیجا شده ها یک موضوع نگران کننده است و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم از این بابت نگران هست. بر اساس گزارش‌ها تعداد افغان‌های برگشته به کشور و بیجا شده‌های داخلی در مقایسه با سال 2009 میلادی 5 برابر افزایش یافته و به حدود 1.5 میلیون تن می‌رسد. با باور شما در منطقه‌ای که شما زندگی می‌کنین، آیا مردم بیجا شدن؟ اگر بله، خطر از کجاست؟ آیا آنها از جنگ و شورشیان نگرانی دارند یا عوامل دیگر بوده؟ همین است موضوع امروز برنامه میکروفون شما از حالا تا ساعت 9:30 به وقت کابل.
بله، لکه سنگ چه از ما همکار جاوید نعیمی تاستو بل پا افغانستان که شاخوا 1.5 میلیون تنه کورنی بزای شویدی دا پا حقو مهاجر و سربیر دی چه مثلا پا لیران چخ یولک شاخوا یولک افغانان پا زور افغانستان تا استول شوی دی او وغوی هم در پدر دی دی کندوز جگرو، دی هلمن جگرو، زینو نور جگرو، دی ننگرهار جگرو پا لسکونو زراو بلکه لکونو افغانان بیزای اکرل. دی کندوز اکثر بیزای شوی، لا هم شاید اکثر نوی خود دیر برخه، لا هم خپلو کورونو تا بیرتا ندیستنی دلیزه که چی کورونو یوران شوی دی او دی کاروبار خراب شوی ری. هم در از دی هلمن پر شمالی ولسوالیو که دی سخت و جگرو لکبل پر لسکونو زرا خلق بیزای شوی دی او دا جگر دوام لری، لا هم خلق بیزای کیشی. پر دی دو بیزای شوی دستونزو پارا استاسو نظر سره، آیا استاسو پسی مکی هم بیزای شوی اوسی؟ تاسو پخپل یو تن یا لحقو بیزای شوی چخه یست؟ که یست نو آزادی رادیو تا تلیفون وکی او دخپل استونزو او دخپل جواند شرایطو پا باب لنور آوریدون که سر خبری وکی. لتلیفون شمیری ری 0-293-5-5-5 او یا هم 0-293-5-5-5 او که سکایپ لری پا سکایپ که زموش پتر ده radio.azadi radio takai azadi aw da fan bisim shmera da atasawa atlas.
بله، میتونین همه حال بر ما زنگ بزنین، پیام بفرستین، تماس بگیرین از طریق تلفن و یا اینترنت و نظر خود را با ما شریک بسازین. یک شنونده فکر میکنم روی خط تلفن هستن. بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
لکه چی تلفن قطع شو؟ خیر، بله، اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو را میکروفون ستاس.
بفرمایید، صدای رادیو آزادی است.
مهربانی کن.
السلام علیکم.
و علیکم السلام.
څنګه صحت بخیر؟
سلامت اوسئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟
نصیب الله يم د هلمند له سنگین نه.
مهرباني کوئ نصیب الله صاحب.
بس نو همکار صاحب تر ډېر جنګونو دي، خلک ډېر په تشویش کې دي. هلمند له سنگین ولسوالۍ چې دی، بس تېره اوس سکوت والا چې دی، خلک ډېر په مشکلات کې دي.
دا وای چې خلک بیزای شوی دی په دې ولسوالۍ کې؟ کوم ځای ته تللی دی؟
متاسفانه بله. یک شنونده دیگه داریم، نه تماس از او شنونده هم قطع شده. فکر میکنم امروز کدام مشکل در لاین های تلفن هم هست.
زر قطع کیجی.
بله، شماره های ما در افغانستان 0799-203-540 و 0700-822-755. اگر با اینترنت هم دسترسی دارین، میتونین بر ما از طریق اسکایپ زنگ بزنین. آدرس ماست radio.azadi radio.azadi. یک شنونده هستن در تلفن، بفرمایید صاحب رادیو آزادی است.
رو را پختن دادا که دا گوه دا دا پر هر که دا دایش آنسان پر ولسوالی دایش ده ورسا دا لوپور چاروه که دی دایش نیستا دایش نیستا دا خلق ابنا ونی ورزم پر ولسوالی که گوه پر زرگون که سالو ورزم شور علاله یا او دا چاروه که دا دا والی دا لور غد چاروه که دا وردو والا
گوری او باشه تاسی ده موضوع پر ارتباط خبری و که دی موضوع پر ارتباط گمان نکم چی چاروه که دی دایش لحضور اینکار و که موضوع داره چه پا امده ننگرهار که هم دی راپورون علمه خیر دیر خلق بیزایشی ویدی، استاسو پسیمه که هم خلق شتا چه بیزایشی ویدی؟
بله
نو تاسو د خپل ژوند شرایط خلکو ته بیان کړئ تاسو چې د اچین له ولسوالۍ څخه کډه کړې ده ولې مو کډه کړې ده اوس په څه حالت کې یاست چیرته اوسئ چین بولے کھڈا وکڑا الٹا مشکل چھو
اچین اور په دې کډه وکړه چې تاریخ لا خلک یې لاله ول دې ګناه خلک یې ول سی خلک یې ول او تاسو خپل ول ویډیوګان ول دې دې ګناه دې څو شیطان لا ول مو تیز ما په شیطان لا ول دا 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 بد خلک را کښې و سره یو دې شو یو و سره نه اسلام نه خبر دي نه مسلمانۍ نه خبر دي خالي بچي چې پاکستان پیسې ورکوي په دغه معنی راشي او بس خلک لاله یو بل لاله
مننه چې اصلي خبرې ته اوس راغلی یعنی د مهاجرو موضوع ته راغلی هیله لرو چې په همدې موضوع ټول اوریدونکي خبرې وکړي په نور موضوعاتو نه دا چې که څوک د دوی غوندې په خپله کورنۍ بې ځایه شوی وي لاوشی وي چې ټلیفون را وکړي
بله یک شنونده دیگه هم داریم روی خط ټلیفون بفرمایید صاحب رادیو آزادی است مهربانی
مهربانی که وی صاحب خبری وکی
بفرمایید صاحب تماس شما با استودیوی ما وصل است نیشه نامده فکر میکنم صدای
مشکل داری بل اوردون که اله روزان معرفی که یا آزادی رادیو ده
مهربانی صاحب
آواز مو دیر رو ده نپیشم چه علت سده رادیو ملوړه دا او خپل آواز مټیټه متاسفانه چې کله داسې وی بیانو مشنوسو کولای چې ستاسو خبري واورو بل اړدون کيلرو
به فرمان سي
سلام علیکم سر
سلام سر مهرباني
شهال دره مې یو راتن مخه خیرات
سلام سر مهرباني کنین به فرمان از کجا تماس گرفتین سر خود معرفي کنین
از ولایت لغمان ولایت لغمان
به فرمان سر
اینجا صد دم یه سوالی هن انگار مردم بسیار به جای شدن کسایی که در اردوی ملی هست که در دولت هست نه خانه هست نه میتونه خانه
بله
و مردم بسیار ماجر شدن
بله سب چی فکر میکنین چی عامل باعث ماجرات شده در ننگرهار همیش جنگ و نگرانی از شورشی ها بوده؟
بله بله ها دیگه مردم به جای داد خود اعلاد از خاطر کسایی که در دولت هست و از طرف رفته نمیتونن
بله
دیگه می عامل شده سه
و لغمان چطور در ننگرهار خود بدون شک گزارش های ما هم داشتیم از لغمان هم مردم بیجا شدن یا نه
لغمان هم کسایی که در مرکز هست درست هست در ولسوالی ها کنش نام نسه کسایی که در دولت هست بسیار خطر برش
مثلا کدام ولسوالی ها
اگه میرن بسیار با.
بله
مننه کردی ودان
فکر میکنم بله. تشکر میکنم شنونده عزیز
بله اوریدون که الروز زن معرفی که یا آزادی رادیو
السلام علیکم و رحمت الله
و برکاته و علیکم السلام
زادی رادیو پر کوم سلام انا پر از خبر کو محمد زیا اکبر از واسطه رادیو در تدر سلام علیکم در چیز در مشال رادیو استری ده این خبر یعنی او رادیو دا ټول وجه وختونه چې جام د سناډ د دوه لسو په جوته چې جام ما ورو ده چې نور وخت ته شبې د بشای د دې سره ده چې دا غته
مې بله بله بله
د مرڅو یې ډیران ډیران د مرڅو یې مې په دې د کلیپ په دې لږه مې راځي د صابون او پیسې مګر هغه ته پاتې سی بالا په دوه لږه راځي چې چې راځي چې دې راکې هغه برا وایي
درست من نه چه تلفن مو کو کور ودان بل اوردون که املرو زن معرفی که خیر یو څو پیغامونه و ول ول
برای پیام های زیاد هستن یک شنونده ما به نام عبدالستار آخوندزاده از ولسوالی بالامرغا به بادغیس نوشته کرده که عوامل اصلی مهاجرت یا بیجا شده ها اول جنگ است و دوم هم فقر. یک شنونده دیگه مرسلین باشنده هلمند گفته که به تعداد 30,000 خانواده از شمال هلمند گفتند بیجا شدند. و گلمیران عثمانخیل از ولسوالی نهرین بغلان نوشته کرده که افزایش ناامنی در سر تا سر کشور باعث بیجا شدن هموطنان ما شده و رساندن کمک از طرف دولت با آنها هم مشکل است. اکثر این بیجا شده ها در این فصل سرما گفتند با مشکلات جدی روبرو هستند.
حمید الله وطنوال د ورزګان له ولایت له چوری ولسوالۍ څخه لیکلی دی چې د چوری ولسوالۍ کې وایي زموږ په کلي کې یو کال مخکې د سیل له کبله ډېر خلک بې ځایه شوي دي، تر اوسه هم بې ځایه شوي دي. بل اوریدونکي احمد ولی خپلواک د هلمند له لشکرګاه لیکلي وایي زموږ کلي ته له سنګین ولسوالۍ نه ډېر کورونه راغلي دي. الحمدلله ټول کلی ورسره همکار دی او یو کور ته موږ خپل سرای ورکړی او مهاجرت ډیر زور غواړي، باید هر څوک له مهاجرینو سره کومک وکوي. خدای دې خیر درکړي. اسمت الله تنهار د هلمند له ګرمسیر څخه لیکلی دي وای دلته زموږ ولسوالۍ ته د خانشین ولسوالۍ څخه مهاجر راغلی دي او په ډیر بد حالت کې دي. نو اوس په ورشو د ټلیفون له لارې اوریدونکو ته
بفرمایئ. شنونده عزیز، رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما.
سلام برادر، صد شما خوب بخیر هستین؟
سلام صاحب، مهربانی. خدا معرفی کنین صاحب، از کجا تماس گرفتین؟
عبدالجمیل هستم، از ولایت ننگرهار ولسوالی چپرهار با تماس هستم.
بله، چطور است وضعیت در چپرهار؟ بیجا شده ها هستن در اونجا؟
وضعیت خودی خیر
بله شد.
وضعیت بسیار خراب است برادر، از دولت خود خواهش میکنیم یا امرای شما با تماس میشه. دیگه بسیار حالت خراب است، زباین خود زده میرن دو نفر. دیگه دولت هیچ توجه خود نمیکنه به این ولسوالی، به خاطر که داعش و امارات است. نمیفهمی چی خلا خراب مردم هستن، حالت بسیار زیاد خراب است برادر.
بله، تعداد بیجا شده ها چی فکر میکنه چقدر باشه در ولسوالی چپرهار و آیا از مناطق امجوار ای ولسوالی مردم بیجا شدن آمدن به چپرهار یا نه؟
بیشتر مردم بیجا شده، در حدود 50-60 خانه از چپرهار بیجا شده، کلش طرف جلال آباد آمده. دیگه حالت بسیار زیاد خراب است، کسی طرف جلال آباد رفته، کسی طرف خوبیانی رفته. دیگه بسیار حالت خراب است، مردم شب و روز افتادن بسته ولسوالی را گرفتن. دیگه دولت هیچ توجه نمی کنند به اعتبار.
بله، بدون شک یکی از مشکلات خیلی بزرگ است رسیدگی به بیجا شده ها و مهاجرینه که از یک منطقه به منطقه دیگه میرن و امکانات هم ساروان سر در افغانستان خدمات خیلی بالا نیست که در یک شهر دیگه و خودر ظرفیت داشته باشه تعداد مثلا هزاران بیجا شده را جا بته و برشان امکانات را فراهم بکنن.
واقعا سخت کار ده. خوبیه هم گوره کم فکری افغانان یو لبل سر کمک کوی او همدا کمک ده چې ډیر خلک له مرګ ژغورل کیږي. کنی کم فکر وی هغه بد حالت خصوصا د اقتصادي فقر او غذایی فقر چې په افغانستان کې څومره ده، شاید په ډیرو کم هیوادونو کې یا هیڅ هیواد کې نه وي، لیکن په افغانستان کې هغه سي خلک څوک نه ویني لکه څنګه چې په ځینو افریقایي هیوادونو کې ویني چې صرف سکلیټ پاتې وي. دا د خلکو له یو بل سره د مرستې برکت دی. اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، ځان معرفي کوي. آزادي راډیو ده،
بفرمایئ. صاحب، رادیو آزادي است.
سلام علیکم صاحب، کار زمانی جان است از ولایت بدخشان، از ولسوالی ارگو، از قلعه شتک با تماس گرفتید.
بفرمایید،
خدمت داریم. جواد نعیم صاحب شما و با سلامت.
تشکر، سلامت باشین صاحب، روز شما هم بخیر. مهربانی.
در ولایت بدخشان ما شاهد شاید جنگ ها بودن، شاید باشین، چون در افغانستان در ولایت قندقت بر دست طالبان یا چندین ولسوالی هایی که بدخشان فعلا با دست طالبان هستن، ولسوالی واردو، جیرم، اینگان یا ولسوالی خوستک، مثل که صرف مرکز نیستن. شما خودتان شاید باشین، شاید اینا باشین که ولسوالی هرگم یک ناهمی ها وجود دارن کمی، چون مردم و بخاطر اینجا ما مردم مهاجر نداریم، چون کسی از خانه خود ترک نکده، نه که مردم تن که خانه هایشان شدن، نه که مردم رفتن به مناطق دیگر، نه که مردم میتونه که مردم با نمیتونه و جان مال خود را اعلان کنه.
فکر کنه که در افغانستان امروز امسال بسیار جنگ ها صورت گرفته که مردم حتی در کشورهای دیگر مردم مسافرت کردن چون خانه های خود تر کردن. مثل در ولسوالی های واردوج این شهر ولسوالی بدخشان قریب هفت یعنی ناامنی قرار داره که هیچ حکومت توجه جدی نداره که فعلا راه ها بسته است، مردم نمیکنند فقط نمیتونه کوی بلد مرکز رفت آمد کنه جا مشکلات خود برسانه. مردم مشکل اهمیتی داره، هیچ وقت حکومت توجه جدی نکردن، صرف سعی کنه که در بدخشان ولسوالی بسیار ناهم داره. اگر حکومت توجه جدی میکرد همین ولسوالی ها را عملیات شروع میکرد، سعی کنن فعلا ولسوالی های جنوب بعض ولسوالی ولایت ها نکن فعلا عملیات جریان داره. در ولسوالی های به تصرف از دست طالبان فعلا هیچ حکومت همکاری نکرده در این باره.
بله سه. و چی فکر میکنین چقدر مردم بیجا شده باشند در نتیجه از این رویدادهای امنیتی در ولسوالی های بدخشان؟
باور کنید که مردم تقریبا شاید 1000 خانه هم شاید بیجا شده باشه با طرف های مرکز یا با دیگر ولسوالی های ارگو این طرف ها خانه. باور میکنین که امسال در بسیار مردم در حتی کسایی که در حدود ملیه در پولیس بودن در خانه هایشان رفته نمیتونست. باور میکنین که مردم بسیار زیاد کشته شد، مردم در جنگ ها در طالبای خارجی حتی مردم ها را سر بریدن. باور میکنین در اولسوه های جیر ملسوه های امگان 6-7 اولسوهای بدخشان نه هم از پیلن اولسوه های طالبای سلطانست راه هایشان بسته است، میتونه یک جا رفت آمد میکنه، یک مشکل شنه به حکومت برسانه. حکومت در برای توجه نکرده تا
تشکر از شما سب
گروهدان. بل اوریدون که امیل رو زن معرفی که ای آزادی را لیده
میربونی کنین سب تماس از این شنونده قطع شده دیگر نی از اونام قطع شده. بله پیما زیاد هستن سروان سب میربونی کنین.
ولی محمد او خادم نوروزی همدار از یو بلاوردون که جانداد نورزی در مختلف سیمو چخه ده مهاجر و ده وضعیت پا اره پیخامون رسته ولیده. جانداد نورزی و بخشی ده هلمند واشیر چخه لیکری ده وی ده تو کلو نمونه یخیستی ده چه یو فکر کما فزیرک نمیشه او بل لنگر وی لدوغ کلو نه پا سلحاو کورونه پدیس یخ کی ماجر شی ویدیو بے ځای شی ویدیو. بل اوردون کی ولی محمد ل غزنی څخه لیکلی وای زنخان ولسوالی کی وس وضعیت شری خو مهاجر لری. مسلم طاقت لیکلی وای جګری او نامنی همدارس بیکاری او فقر هغه مهم عوامل دي چې ډیرو خلکو د کډوالۍ او بېځایه کېدو سبب شوي دي. حافظ محمد سرور مخلص د هلمند څخه لیکلي دي اوس هم وای په هلمند کې دا سلسله جریان لري او اوس هم ډیر خلک لیدل کېږي چې د مارجې او نادالی څخه کډې کوي.
بله خادم نورزای از فرا نوشته کرده که علت بیجا شده های داخلی فقر و ناامنی است و اگر امنیت تامین شود این مشکل هم حل خواهد شد. شنونده ها روی خط تلفن هستند، بفرمایید. سب رادیو آزادی است، برنامه میکروفون شما. مهربانی کنین سب.
مهربانی. و علیکم السلام.
مهربانی.
ورته سره ټول راکوم که سلامونه وړاندې کوم. احمد زرت زری ته مرا شګه تاسو ته تلیفون وکړم.
مهرباني کوئ صاحب.
ورته ما یو دغه نظر چې د امرګر ملتونو د مهاجر سره په خپل لاس باندې مرسته کولای دا د سوي چې زی ورونه سره دې رااله کې پاتې دا چې کورونا هم څه چې په یو سره کې دوی خونې په هغه کې تلور پنځه کورې د سوي د مهاجر خرابې دي. ما دا غوښتنه ده چې د ملګرو ملتونو په خپل لاس باندې د ډېرو خوارانو او غریبانو سره مرسته وکړي. نو تر دې پورې به ورې چې یو کس ما وستاو د بل لاس ورې چې بیا د دوی تر د خولې پورې نه رسېږي.
بله تاسو په خپله داسې خلک لیدلي دي چې له مرجې او له نورو ولسوالیو څخه راغلي وي او ستاسو په سیمه کې اړولي وي؟
زموږ په خپله مسجد کې په محله کې په کوڅه کې په دوهمه کوڅه کې دغه چې کورو چې دوې خونې وې پنځه کوره په کښې وه. نو یو درمخه بارانونه هم ډېر خلک په عذاب ډېر په تکلیف پر مسلمانانو ډېرې بدې ورځې راغلي. حتی داسې کس راغلی دی چې دواړو خواوو ته بیې شکنځل کولو. خدای مکه که هره خوا پر حق یې نو د هغه سړي ایمان ته روان کړي ولې حکومت پر حق یا طالب پر حق دواړه مړونه دي. حتی داسې راغلی دي چې دواړو ته یې بدرد ویلی چې د دوی د لاسه داسې تر څوک در بدر وي
پر دې مو څنګه مخري دا زموږ غري دا خپل خلک مله غم نخري غمونه کې جرا ټوک ټوک پرتی
مننه سلامات
دا غوښتنه ده چې مرګر ملتونه د حکومت تلاري کمرسته کوي دا غت نرشي ځغه خوارانه کې چې خپل لاس باندې په کمپیوټر دلاري دی او کار تلاري دی او دلاري باندې دې پر تر خولې پرې غول غوډي ور ورسي
صحیح ډېر مننه چې ټلیفون مو کو بل اوریدونکو له روزن معرفي کوي ازادي رادیو دا میکروفون ستاسو
بفرمایئ سه رادیو ازادي است
سلام پر تاسو باندې امید مرزوان صاحب پر اسمت سروان باندې عبدالقادر سچینی هم د هر ولایت څخه
مهرباني کوئ تکین صاحب
مهرباني سروان صاحب محترم کچیر مستاسی وګورو د کلی مهاجرین اخوانو هغه د افغانستان په داخل کې لغمان او ننګرهار تاسو مثال خو هغه څه په ټوله کې راځي د ټول مهاجرینو اساس څنګه چې شي دي اول په افغانستان کې تر ټولو لوی څه بیکاری د تجارت مستاسی دوستان دي سوال دی خاص ته تر دې راهدا پوری دل کول د بیکاری څنګه باید تایید کو او پرې اندازې پوری مونږ ویل کسانه چې په کډوالو څونه مصارف راځي او د هیواد څخه بهر نور هیوادو ته ځي او نامني دي لور څنګه به دوه مرسي زموږ تاسو نن د ننګرهار د چین او د نورو ولسوالیو راسي اساسي مشکلات او ګناټ شي مظلومیت بل څه ښاره دي دلته نو دا غریبان خلک وړاندې ترسیوی دي چې څو دوی خپل کورونه خپل جایدادونه خپل سیمه خپل ځان پرېږدي او دوی مهاجرت وکړي اوس نو راسته که دلته دوی په ورسته کې نړیواله ټولنه ګرام بولل چې نړیواله ټولنه باید مرستې وکړي او حکومت په دې کې کار کوي سروان صاحب محترم زما د ننګرهار یا زما د افغانستان یو بل افغان تجار د یو تجار په حیث باندې څه کړي دي زمونږ سره ما د یو افغان د یو مدني فعال په څیر باندې ما څه کړي دي نو وخت کې چې موږ تاسو د ستونزو پر فرمو باندې ورچو او په خپل ملګر چې د ستونزو پر وړاندې خپله مبارزه او ټولنیز مسؤلیت نه یاد کړی خو د ګڼ ستونزو سره مخامخ اوس راځي ک د حکومت په دوه غریبانو خلکو باندې جدید او کېدو د دې ژوند لپاره یو څه نسی مساعد کولای د دغه ولایت د افغانستان د نور ولایتو تجاران کې حاجت سره وکړي دوی یو مسؤلیت دی او افغانستان یې صاف ولري نو تاسو کولای شئ د موجوده ستونزو سره مبارزه وکړو نجات دې وکړو او دا که څروان صاحب زه ګرم بولم څروان صاحب ما ګرم بولم مرامت سلامت نه معلوم څنګه موجوده ستونزې دغه افغانستان د نړۍ خاطر والی حتی دا دی چې په ټول کې خپل مسؤلیت دا کو د ټول موجوده ستونزې خبرې جاتې دا کو دا غزما خیر
سلامت اوسې تکین صاحب خوشاله اوسې بل اردون کله روز مهرباني
بفرمایئ مهرباني سلام صاحب مهرباني
سلام علیکم سلامات صاحب خیر دی
سلامت اوسې مهرباني کوي
ایرمن نو را ته څنګه نو رسالي خبر کوم
مهرباني کوي صاحب
او زموږ نو رسالي حالت چې شخوند ورنه د ټول خلک حاجستوي دي
bale
تقریبا په سل کې اټیا کورنه مجسوي دي شل کور به پاتې په ټول رسالي
bale او مهاجر چیرته تللی دي دا خلک چیرته تللی دي
دا ټول یا په کندهار کې دي یا په لشکرګاه کې دي یا په کابل کې دي یا تنور دا څه هوته وتلي دي چې صدا کارې زوته پر د سیمې دي په داسې غیر علاقو کې دي چې ډېر مشکل سره مخامخ دي نو و سم په کوم وین څه جنگ روان دي
ډېر مننه چې ټلیفون دی وکاو احوال دې راکو بل اردن کې له روز ځان معرفي کوي ازادي رادیو راو یا هم پیغامونه
خط شده یک شنونده ما به نام شعیب از کابل پیام فرستادن و گفتن که علت بیجا شدن مردم در مناطق مختلف افغانستان اول جنگ است دوم نبود امکانات و سیوم هم گفتن بعضی از حوادث و رویدادهای طبیعی. ادریس از ولایت هلمند نوشته کرده که بیجا شده ها و مهاجرین تعدادشان در ولایت هلمند خیلی زیاد است.
محمد قاسم زواک ده هلمند لولایت لیکلی دیوی په هلمند ولایت کې ډیری کورنۍ د یو ځای بل ځای ته مهاجر شوي دي. دا د جنگ له امله مهاجر شوي دي او زیاتو مشکلاتو سره مخامخ دي. سیف الله له تخار ولایت لیکلی دی وایي موږ د دولتي ځواکونو څخه هم هیله کوو چې له خلکو سره ښه رویه وکړي څو د دوی په وجه هم څوک مهاجر نشي. ولی محمد له د غزنی له زنخان ولسوالۍ څخه لیکلی وایي مخکې ډیر خلک له ولسوالیو نه د غزنی مرکز ته مهاجر شول خو اوس په مرکز کې هم وضعیت ښه نه دی. خلک مجبوریږي چې کابل او نورو ولایتونو ته کډه شي.
یک شنونده داریم روی خط تلفن. بفرمایئ سب رادیو آزادی است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی.
سلام
سلامت و سیمی روانی کوئی لکم زین خبری کوئی
وایشم جلال آباد خانم
مهربانی کوئی سیب
تاست آوریدون گدوز تا سلامون آوردی کوما
مهربانی کوئی سیب
دا سوپر که بیخی امنیت امنیت ناری ہوئی دا چارواکی دا سنگ امنیت جینا رازی بیخی دا امنیت نشی راوستی دی واسن لگی که سنگا
په موضوع باندې که خبری وکړی ستاسو په سیمه کې کورنۍ بې ځایه شوي شته او که نشته تاسې په خپله خو یو له هغو څخه نه یاست
بې ځایه شوي خو ډېر دي اوس د حکومت د خوا نه هم هغه کېږي او د هغه نه طالبان د خوا نه هم او د حکومت د خوا نه هم بالاخره شر شي په ولس باندې ولس بس هغه کېسمن کېږي ټپیان کېږي وژل کېږي او د هېڅ غم نه خوري د دې خوا نه هم ځورول کېږي د حکومت د خوا نه هم طالب د خاندان د خوا نه
صحیح مننه چې ټلیفون دي وکړو کور دې ودان بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي
بفرمایئ صاحب رادیو آزادي است
نه ټلیفون یې قطع شو
هستن شنونده ما روی خط هستن بفرمایئ صاحب مهربانی کنن شنونده عزیز صحبت کنن بفرمایئ صاحب
سلام علیکم
و علیکم السلام
سروان صاحب خیر سو خیر
کرمو ودان سلامت و سهیل کم زی خبری کوی
زبل تا خبری کو روز نعمت لایم ولدی زی سیو خو رشتیم دا ټول مقصد مو وایسی دغا وایسی دا کلونو مشتی سر والا دا حکومتم سر مقصد مو وای را کری وای کمکنه سر کری بیبی زی سیو کسان کمی دو شمیر دیر کمی دی
بله نو چه ډول کومک یې کړی وای چې شمېر یې کم شوی وای
مقصد ځایونه یې ورته جوړ کړي وای مقصد کومکونه پر کار یې کړي وای بس مقصد دغه کړي وای د مځکو یې خواري سره کلي وای بالا کراول مقصد بالا پر کار شوی وای
بله صاحب مننه سلامت اوسې قدر من اوریدونکي که سکایپ لري او انټرنیټ لري له دې طریقه هم کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ د سکایپ له لارې به اواز ډېر واضح وي خو البته په د افغانستان په ډېرو سیمو کې لا هم انټرنیټ نشته په ځینو سیمو کې چې شته او څوک یې لري کولی شئ له دې طریقه له موږ سره تماس ونیسئ
بله تشکر میکنیم از شنونده ها که تا حالا با ما تماس گرفتند پیام فرستادند و در مورد موضوع برنامه ابراز نظر کردند تا لحظات بعد خبرها نشر خواهند شد در جریان نشر خبرها نمیتونیم با تماسهای تلفنی شما و همچنان اگر از طریق اسکایپ با ما تماس بگیرین پاسخ بگوییم اما در بخش دوم برنامه میتونین بر ما زنگ بزنین و همچنان هر نظر